د سهار اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنلارو لاس واخلي چې له مخې یې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د اروپای ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه پرون چهارشنبه په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې تر څنګ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د کار موده د یو بل کال لپاره تمدیدوي، له طالبانو غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي. چین او پاکستان دغه پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویې ویل له کله چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمنان شوي د بشري حقونو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رایټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې څېړنې په درشل کې په یوه استول شوي لیک کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی دی کړی دی. د بشري حقونو د ډلې ویلي وروستی ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دورې څېړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې وه. د بشري حقونو د سر سازمان وایي افغانستان د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق، د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په شمول د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی، خو د طالب چارواکو قوانین، تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونو تر پښو لاندې کوي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري لخوا د نړیوالي دورې څېړنې 45مه غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22مه پیل او د فبروري تر 2مه پورې دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګند کړي او دا جوته کړي چې واشنگتن پر روانه جګړه کې د اسرائیل تر څنګ دی. شای ښاغلی بلینکن د سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لږ تر لږه 22 امریکایان وژل شوي او یو شمېر ترې تم دي چې داسې باور کوي چې حماس ډلې به برمته کړي وي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سوریه عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره پروند فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. دا ورسره تر دې چې د چین په منځګړې توپ د تهران او ریاض ترمنځ روغ وشوه د دې دواړو مشرانو لومړی خبرې دي. د ایران د دولتي اژانس خبر لمخې رئیسی او شاهزاده محمد په فلسطین کې د جنگي جرمونو د پای ته رسولو پر اړتیا خبري وکړي. تر اوسه د دې خبرو په تړاو ریاض څه تبصره نه ده کړې. اوس د ډیرو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هرات کې د زلزله ځپلو له حاله خبرو. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر وایي
موږ ته دا ثابته ده کچیر د خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې گزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډېر مشکله وي.
پر ماشومانو د دې زلزلې د رواني اغیزو په اړه به هم په خبرونه کې واورئ. په دې خبرونه کې خبرګونیز پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقوق چې پکې د ښوونکو د حق او حقوقو مسله څېړل شوې، بل پروګرامو نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی پروګرام دی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې ګڼو خلکو تیر شپله کورونو بهر تیر کړه. په سیمه کې د مرګونو زلزلې شپږ ورځې تیرې شي، خو ټکانونه بیا بیا احساسي شي چې له عملی خلک وېرېدلې دي. پرون په هرات کې د زلزلې ټکانونه هم داسې پیاوړي وو لکه د شنبې د ورځې، خو خلک له کورونو بهر وو ځکه یې تلفات کم وو. سره له دې چې له زلزله ځپلو سره د یو شمېر هیوادونو او مرستندویو مؤسسو د مرستو خبره کېږي، خو ویل کېږي دغه بهیر ډېر رو دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان په لویدیس کې د زلزله زپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لازم مرستې ورسره نه دي شوي او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپناه پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چهاک کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبه یوې بلې زورورې زلزلې ولړزوه، دی وایي تر اوسه یې هیڅ لاسنیوی نه دی شوی.
سرپنا لرو او نه ډوډۍ او هغه چې پاتې دي ساړه بدن کړي، موږ ته هیڅ نه دی را پاتې. زه او نور چې ژوندي پاتې شوي یو یوازې.
د هرات ښار په 2 کیلومتره کې د پرونۍ زلزلې شدت هم په زندهجان ولسوالۍ کې د اولې په څېر د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډیر خراب او جدي و بلا وویل چې هغوی ډیرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپناه د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده که چیرې دا خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي، اما تر یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډیر مشکله وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوې برابرېږي نور جزئیات ورنه کړل، خو د تیر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپنا په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکتر حکمت الله مومن وایي تېرو 2 ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي، شپه او ورځ موږ دلی وو دغه خلکو په خدمت کې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د بیړنیو چارو رئیس الله ابو زید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي. روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په ګوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپل اړخه د 1,000,000 افغانیو چې 1,200,000 ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناڅیز مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو ور زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپنا له نشتوالي سره مخ د شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
بل لور ته د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغی دفتر یا اوچا وایي چې وروستیو زلزلو ګڼ ماشومان له رواني پلوه اخیستمن کړي دي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې تر سخت زلزلې وروسته د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا او اوورد ویژن وایي چې بیړني رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2,000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي او یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پرېښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد خارزاده ها برارزاده همگی گرفتیم از خانه.
کله چه زلزله وشوا موږ له کوره ووتو، ماشومان وېرېدلې وو، ویلې هر وخت زلزله کېږي ډېر وخت به ونیسي چې موږ ټول آرام شو.
د هرات یوه بله اوسېدونکې رانا وایي چې دوی په پارک کې شپې تېروي او د ماشومانو او لویانو روحیه ډېره کمزوري شوې ده.
اطفال که میترسن هر لحظه،
ماشومان ډیر ډاریږي، وای اوس به زلزله وشي او موږ به مړ شو. لویان هم د غشان اندیښمن دي، موږ په کور کې نشو پاتې کېدلی.
په ورته وخت کې ارواپو محمد وایس نبرد وایي چې د زلزلې پر مهال او وروسته خلک باید د امکان تر بریده خپل ځان آرام کړي، له ماشومانو سره ډیر عاطفي چلند وکړي.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونر کوشش.
ماشومان دی غی کی ونیسی تسلی دی ورکړي. په دویم ګام کې پیخ عادی وګڼي او هاوی آرامي تراو بولي. په دریم ګام کې په آرامي سره هاوی ته وایي چې دا پیخ عادی دی.
نو موږ زیاتوي چې اوس مهال زلزله زپلی بیلابیل اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلورو ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږۍ پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې دې پروګرام ته دوام ورکړ.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو په منځني سپد 1289 په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري، د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو او سیاسي سیالي بن ګانتس د جګړې په جریان کې د اضطراري حکومت اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جګړې دواړو اړخونو ته د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. نور په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بن ګانتس خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړل او په یوه بیړني حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یو ځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو ښي اړخي سابقه دار سیاستوال ګڼل کیږي، له ګانتس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه یې کړې چې د اوس لپاره به د حکومت قضایي سیستم د بیا کتنې پلان چې له یوه کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتي ائتلاف سره نه دی یو ځای شوی، خو په ګډه اعلام کې ویل شوي چې د جګړې په کابینه کې به یوه څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي اضطراري حکومت اعلان داسې مهال کیږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له څو ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښارګوټ کې تصویبي عملیات ترسره کړي، وویل چې ټول ټال یې د 1200 کسانو مړي موندلي چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل د دولت تاسیس په 15 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 12 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سره صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښارګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې څلور یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکېني خبرداري پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو نور یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوسي، اسرائیل څه باندې زر ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمې په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزې او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې لامل یې په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 260,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یو بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5 ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دین نژدې متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی.
رژیم سقوط کرد دو ماه کامل نان پاک کته چگنی برای بچه هایم دادیم.
د کابل په خار کې مو دی وی پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړي پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلې دي.
پورس کې 15 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د خپل لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ. لز دا کړې راوګرځولې، لکار څخه مانا کړې، سفر ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه ور باندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سخت ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګا خواري ګالله خو خپلو بچو ته حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړې ده وایي چې وکاله وړاندې میړه مړ شو، د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته افغاني خواړه پخول خو طالبانو ور باندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانه کې طالبان نه اومده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، چې ډوډۍ می لمدوله، ماشومان ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4,500 روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بیکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلوکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلې چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکیو
مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په 1,000 افغانۍ خرڅو، د ورځې 1.5 200 پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، ام، مڼې او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دا د پیرکي خرڅو مقصد ژوند تېرو مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مجه خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه سر از پای نمیشم.
چه کورت از نو لاس پخې نه راتولېږي، یو مړی ډوډۍ د ستړیا له لاسه نشم خوړلی، چې سر کې اکدم تر سبا په ځان خبره نه یم. سهار وخت لمانځه بیا کار ته راپورته کېږم، هغه وخت مې چې کار نه کوه له خلکو مې قرض کړی و، اوس ډارېږم چې کوم قرضدار خپلې پیسې ونه غواړي، ځکه تر اوسه دومره کوم چې د کورنۍ لګښت پوره کړم د هغو پیسې نشم ورکوی. سیخه زیرازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لطبی نه نشی را پورته کوي، خو له مجبوریت نه کار کوي، دلته پیرکی په خول زده کوي. بیا زیزان نه کرا چې اکتی د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی، لبدی ورځی څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دی.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای نیمونږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی، چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دېته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړي ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته، د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېریږي، هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دي محدودیت وضع کېږي. ما خپله که رښتیا تاسو وایم خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپل یو تاجر و، کنه نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کړي او محدودیت موږ ته وځي. نور ښځې خو فعالیت نه لري، دا برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي. کنه
دا چې اوس دکان را ټول کې کار ونه کې، نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواز
بیخی دیر دا ادا قل آل تا خو مثلا زینی نفتی ما زنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگویی کار بازگی خان خط کی قرض بکنن. دو زلی می بیر تل سپر پامده دو کالو که من دو زلی سپر شروع کرالا دلیل وایم تیپ نوروس او سلاو که وزیاد خراب ده.
کورنی که خوم اکثر شاین پکاری مثلا خار خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کوره خو بس تو رزم مخکمی ما دوستان کانادا که ده مشکل کور که ندلو ده چاره می ندلو ده آتا می زنگو مالی بور را چاره کنگی یا تو رو پی ما ترم کاری و کچی بلا عرب می ناس تراغی حتمان زده یا حال تا دل لگیم یا دل تا دی کوره نایی ده کوره نایی تا با دیوار نو آغا نوی ده پور وکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې، په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي، د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده، په تور مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلو، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله، که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرهاو ښځې په دولت کې، یوازې چې موږ دغه معمول نشته خو یوازې دا بې سوادې ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ دا خبرې کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې غیر دولتي وو هغه کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوک دي؟ هغه یو څه شی ګنډي مثلا، یو څه شی جوړوي بازار ته وباسي، اوس خو ورته ډیمانډ نشته، هغه ختم ډیمانډ نشته. چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شهر نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري، چترم لري نو پاغه کې یا کم یو لاست منه خو بالکل یو پنځه لاست منه ارزښت کې پیازو کچالو یې پکې بار کړی و ګرځول. خزه مې ولیدل ما په خوا نه ولیدل، خزه مې ولید په چرای ترافیک کې په کراچی درولې پکې قلم کتابچا او د ځینې نور شان پکې او ماشومه کې مالته د کراچی په خوا کې ویده کړو. نو دا څه واس ما نه ولیدل، لیف دا شیان چې و بي دا خودونه ډیر څه ویلي فورس کې پنځه یا شوک خزه خو دروازه ټکوي چې خیرات راتراوړه نه ډیر نه و په خوا په کور کې او خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور هزار هم کار کوم، مثلا کېدی سو پلاوی کار کوم، کېدی سو خوان به کار کوم، کېدی سو ورور به کار کوم، یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغوی خو به کار شوي دي، یعنی مشکلات نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته
ایزان پاکل کرتو اید تا کاروبار چی نوی کورنه ایدی کم حالت ترسیگی؟
کاروبار نوی کورن بکره نا نو دې کور کرایه نه څور کولای چې کاردار نه، یعنی یو مشکل خو دې کور کرایه بل دې سي دې کور خرڅ هم نشي کور کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مو کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات موږ پوره نه کړو څه حالت به راځي. که تاسو په طور مثال د راشګانو باندې کړه سمه ده، دا خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي تاسو به د راشګانو بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړوله، ورته به مې ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله په خوا کې مثلا شل فیصده تنفل فروشي وو، اوس خو اتیا فیصده ته پورته شوی وي. ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی وو، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله موږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ سرپرست نه ده، نارینه نه لري بېخي بوته چې دی کا د ښځو کار بندوي، نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، معلول ده، مایوب ده، کار نشي کولی، سپینګیری ده، کار نشي کولی، نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور خپله ژوندی ده. نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له نیا کم نظام او نړیوالی ټولنې نه څه ده؟
نړیوال ټولنه نه پیګم چی شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناست دي فیل کوي، خو خیر دونه موږ هېڅ غوښتنه نه لرو هېڅ څه دي بېخي خسته شوي یو، موږ یوازې د حاکم نظام نه یوازینی غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کوي یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ. اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعیات ګوري، د هغې ښه ژوند دپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي، دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو د زخمو نه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي، داس یو ناورین برامزد شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي.
که دوی شخصی کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې ود دوی دغه په دوی کې څه، یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي، دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري، سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی کی ضرورت لري دا ټول شان د پیسو په اساس کې چې انسانان خپل ژوند مختوي سي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړو خپل کار نه محرومي که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفي د اسلام پر خلاف کی هغه د سوی خو یو بدیل خورتوار کی یو یو بل لار خورته پیدا کی ورته مشخص کی چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یو بل حقوق بل نهادو کې دوی ته به زمينه برابر شي ورته کار ورکړي چې موږ هم درامه سره دوی دنیا سره درلو او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل دره پنځوي زره یا مثلا فنل نظر افغاني دوی باید کم تر کم کم تر کم باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي دا شو خو نه کیږي چې دوی د وظیفین مو بس یا دوکانونو ورته بند کی او ورته یو روپۍ ورنه کی دا خامخا د غش درد لري دا د ژوند یعنی په دې معنی چې دوی کم تر کم هغه امکانات د دوی ژوند تیرول لپاره واغه مرنه واخلي دا واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه خبرتون کې نه لري زه فکر کوم
یوا کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوري دی باندې د کار دروازې بندې کړي نور څوک نه چې دې سره مرسته وکا تاسو څه وایې دا خځه چې شته مجبورې ده لسی بل اخره
دا پیغمبر سلام په یوازې شریف وايي وايي د فقر نه د کفر بوی راځي دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي بروسی وکړي دا فقر او ناداری او بشارګي د استرار حالت انسانان برامسته کوي په استرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکومکاز استراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده هغه د براعت ورته غوښتور یعنی د رافت قضایی په دې دوی خلکو ته په نظر نیو یعنی براعت ورته په نظر نیو په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا د اراده ولري خاص تولري نیت ولري یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بی وخت خزه تاسو ویلې کوم دغه کنده شه د بشرګان د بی بشرګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي دا خپل د دوی ملت باید برتی شي ګوره تاسو دلته یو مشکل مو ډیر لرو یو بخار راځي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی له کار نه تاسو را بس یو د دوی یتیمان او بشرګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې دوی ته تاسو نشي کولای سو دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کې یو دغه کنده مجبور دي یو مکلفیت لري سو دغه خپل شمارت یو شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کوي او خدای نه غاسه دوی مسولیت به چاته رسیږي چا د سوک په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسی نیمایي کاروبار سو هغه ورنه شي هغه سوسی به دوی مکلفیت ژوند نه غلري چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیرسي او راځي وروره په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سخت احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي اته مجازات رسیږي او دوی لته عوامل تاسو نیو ویلې چې لته چې شو سدا ایراغه کوکو یعنی په ترقاتو کې او بل کار وکړي دا لته عوامل نه برسې کیږي او متاسفانه مشخصا دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو په توګه باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ به تیر کی دا غوښته مشکلات مونږ ډیر لرو په هر مورد کې لرو په ډیر حالاتو کې لرو هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا غو د پخو لاندې وکي یا تیرې ور باندې وکي یا خلک د کار او ژوند نه ما ویلې کاسو په دې کې ملایزه لري یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به ایجاب لکونه ودي دا خبره ده ایجاب دی باید وکړي او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي ته ولې دنيزي کارځي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې په دغه شرایط په دغه حالات په دغه کالای او په دغه هي شکل ایجاب تاسو کوي چې هغه طلبه مکتبه ولی محرومیت او یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منور ول نه دي او دا دي درد لري او مملکت ته ډیر زیان لري تاوانونه لري چې خپل تاسو پیږي چې مني سواس موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکلات
بله په افغانستان کې وګدي جګړې تیرې سوې دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي که څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړي کونډې مو یاد کړي په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه که دوی خپل غږ پورته کا که مظاهره وکا که نړیواله ټولنه غږ وکا که خپل په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږدي نه یې پرېږدي د چا غږ نه اوري په داسې یو وضعیت که تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لرئ څه ورته وایئ څه رقم خپل ژوند مخکې یسي
تاسو ګوري اوس د افغانستان د ادب او سپاره کې دی پاکستان کوپیږي په خپل پیګي سه اوس په هغه بنچاره خلک باندې ځال دی پاکستان حکومت ویل دي چې مثلا دوی باید په یو میاشتو وروسته خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته د افغانستان ته د لاس کې کلال لیست د دوی اموال او د دوی امکانات د ژوند څه وسایل لري دوی ټول مصادره کیږي او بل اخا خو په ایران کې څه مشکلات دي نور افغانان څه پنه په یو اروپאי واده خو تر روان دي دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کیږي المنځ یا پولیسو لخوا وژل کیږي ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردنی سمون په دغه په خپل وطن کې درو دا ډیر درد لري او زه خپل وینم دغه بشره خلک د بیوزلو بیوګان چې دغه بیوا مېرمن چې دا بشرهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو ماش ورته ټاکل شي په دې څه د میړه نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کاریګر نه لري ورته شپه ورځ تیر کی او کار ورته وکي نو مشخص په دې د صدقه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت چې هغه ورته وسی توجه ورته وسی او د میاشت کم تر کمه 15000 اشپاک در افغاني باید دوی کورور ته ورکړل شي دا د یو اسلامي حکومت یو انساني حکومت وظیفه ده په دې کې باید دوی نغه وکي تلاش وکي برنامه ولري او په دې کې باید هغه وکي او سالګرین دا د دوی باید یو څه خپل تلاش وکي په دې چې دا دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت چې په لاس ګنډل کی یو آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کار ځان ته جوړ کی مثلا دا کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کی دا څه تل هغه حل ځلې دوی کی او بل اخر څه نکيږي باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي وشي ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخې ذکر کړی وای چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د یغوی آرام ژوند واخلي کچېرې حکومت خلکو ته د وساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د خوځو لپاره د تعلیم زمينه برابرول دي دغه د کار او دغه د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي دغه ته زمينه برابرول دي دغه ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروري که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او لبل اړخه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغه سي مشکلات ځيږي کله کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای نو دوی لپاره د سیو میګانیزم برابرول دي چې دوی ټول ته بهبود ورکړي تاسو باور وکړئ چې ځکه هر خور او مور د سرک په غاړه ګورم نو ماته خپل امور او خپل خور په سترګو کېږي ځکه دا ټول زموږ خويندې او میندې دي نو واقعا ډیر زیات خپه کېږم حکومت نن وختونه دا چې دوی لپاره باید حل لار جوړي دوی ته د کار زمينه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمينه په برابر شي ته تعلیم او د کار زمينه ډیره ضروری ده خزو د پاره
قدر من دوستانو په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمنړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دېونی خبرونه تربیه خي چاري اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د خوونکی په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت ل ملمسخه په پایل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څوی
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې یعنی ان ټول نشي ورځي او د یو تر بل دوی وایي خون کې د معرفت نظریا کې دا مرته بسنه نه کوي دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایي
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او مقایسه وایي د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري، هم معنوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بې سواد دي، او زه چې فکر کوم کېدای شي 90 سالان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بده چې دوی په ژوند کې څه حق لري، سونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغسې خلک متاسفانه زه ذهنیت نه لري، یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حق حقوق باندې پوهېږي او څه پوهېږي، او هغه هم د لاسه څه شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي، او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی، او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري، او مونږ حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی، باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري، یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې چې مونږ اوسېږو هر وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو، باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وشي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي، او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپ پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري. خپل خپ پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت تاسو وګورئ، د هغه هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره، د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي، خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت استه، او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفین، او دغه وجه د هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي. لکه دموږ په هیواد کې هغه سه متاسفانه ناکام ژوند لرو، همدغه سه هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کیږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لرته وغږیږي، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه سه تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلې سو، د الله تعالی لخوا ورته ویلې سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه عمومي ټولنه کې دا ډیر مهم دی. د ټولنو موارد نه اولویت لري دا اته فرض مو مسلمانانو باندې سموږ باید عصري او دینی علوم زده کو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس دغه عصري علوم په مقابل کې دریږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کی صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډیر مشکلاتو نمائندگی کوي. سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند ډیر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر شته. په دې سره دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډیره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډیر مهم دي چې مکلف شي هر کورنۍ چې د خپل ځامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري چا چې درس هغه کورنۍ چې د ماشومان درس نه وي قانوني جریمه ورته جوړ شي او د خلکو سره مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دریږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسې چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرون نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اګست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولای سو او آیا اقدام داسې دوام کاندي دوی زده کړې ونسي کړلای څومره زیان لري؟
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که خزینه اوسېږي، دا یو د بل لازم ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې یو کور کې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډیر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کولی شي خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ور باندې وکړي، تعلیم ور باندې وکړي، هماغه سره نارینه او ته استعداد ورکړی د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي، هماغه چې استعداد د خزینه هم لري. دوی کولی شي ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي او دغه سید مساعد استقلالیت ولري، چې چا سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې سلا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جون مکتبونه بند کړي چې اونې غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دي ډیر زیانونه تاوانونه په مملکت ته رسیږي. هغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس سوالان دی. نو دغه خزینه چې دی دای نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی با زمينه ورته مساعد دي، سچ قوانين دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلي سي دي شريعت پورانا کې او په چوکات کې دوی ته باچ اجازه ورکړل شي تر تر زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه خو خاله کې شپخه ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختګ پر مخللو وسایل او لابراتوارونو همدغه سي په درفایي وسایل کو دوی سنبال شي ورته دغه دوه کال چې تیرسي دي دا جبرانسی او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ خور خويندو مورو مورګانو هم دغه سه د نورو اولادونو سه خزینه اولاد لري، یعنی انجونی لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅ څوک نشي کولای په دې کې تعرض وکړي چې متأسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو سه د مکتب نه محروم شوی دي، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او دوی متأسفانه ډیر خلک مو خبري ګوسه خپل ژوند له لاس ورکي یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم دنیا کې ماخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډیر جدي ګامونه پورته سي او خلک د حکومت نه خلک سره مرسته وکړي او باید زړه زړه مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي کله مکتب زده کوونکي دي، کله پانتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوه مشکلات د دوه اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو خوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بالکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مرتضی او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشرګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دا غدا غ متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دا ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو او د ژوند او د مسلمانانو او د خلکو څخه په دغه کې خون کې دی. لکه دغه خزینه خون کې څه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولای چې ارمانونه لري. یعنی دوی کولای شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي چې خامخا یو احساس او یو انګیزه او چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس وایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کیږي، دا مشخص دی. دا دې درد لري، دې د ژوند یو بد چلنلاره ده او دې توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولای په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نه غسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه راوي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمه ښوونکي ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامیږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډېر سخت ده. یعنې هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پرس آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په جوان کې ډیر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کې پکې د دوی وساین، د دوی جوان، د دوی د ټول تقریبا د دوی فکر کوي چې هغه سره مونږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د جوان حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې د دوی په جوان کې د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او مونږ په دې خې پیو درد دغه احساس او سه دغه د مونږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی خې پیو سه دوی مشخص سچینی، او دوی خاره یوازې د دوی دغه اوایل سو د مکتب لري، او دوی او سن کم تر کم یو پندش پک یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سی وی دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی، چې دوی په بدیل کې دوی چې مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سو روپۍ ورته ورکړي او دغه ماشین تاسو واخلې. متاسفانه داس نه دي. نو په هر صورت دغه اوس مونږ فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران مونږ څه راتلونکي مستقر نه کوم څه ولرو. دغه برابر نو خامخا د دې د لری د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی د یو مملکت د شاتک نه قانون دي. متاسفانه مونږ په دې زوري کې هر خلکو زوري کې هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سره معلمین دي، او دوی محروم به هغه خامخا د دې د لری. او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سور بلی عمل ته ډیر سوځي، نو هغه ډیر د لری. نو دا سی واقعیت دی متاسفانه.
لکه وه نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د خزینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. ډیر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولی آیا اوسنی نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولی نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولی خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولی نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لارسی آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي.
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه پیغام څه دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف چی شي دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی جوان کی او د خلکو لري دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي جوان کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د جوان لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري دا حقونه مسعون دی بعد محرم اوستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کولای کسلحات راځي خو خدای کنه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یو خلک یو کوم هغه غرور راځي چې یو محرومیت منځته راوړي نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري هغه تاوانونه یا ورت مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادورو د خیمه تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو پودا که مثلا د دولت یو تصمیم ورسې ته یو ورځ لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګ خلک جګی یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي سو ولې دا څه پوسبل نه را مکتبونه باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت ته رسیدو څنګه پورته دي څنګه دا نه جبرانیدون کیږي یعنی جبران نه کیږي دغه دوا کال چې تیر شوی دي د فکر کوم چې جنا کې هم مخ په لاسوم سم کې وو یعنی فکر کاوه سو دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوا کال زای کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللی دي دغه عوامل د دې څه ده ککې دا ستغه مکتب شروع سه هغه څه نه شروع کیږي مثلا د دوی هغه نیت سه دغه علاقه سه د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راځل سي وي دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه zarar سه دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي دا خدای تعالی بيږي په څونه وخت کې بده بیت جوړ سي او ترمیم سي
که په دې خبره راته وکړي چې خپلس د کوونکو ته څه کول پکار دي ترغتی دي دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپلس د کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو طریق نه په یو طریق ورسي مثلا په انلاین ډول او حاکم نظام ته توایي زه دا وایم
لرم چې د خلکو چې دغه خصوصا دغه زده کوونکو کې سوس محروم دي متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات لري یا ولاره دا خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخې یو څه درسونه ورکول کیږي دوره دي د دې د دې د دې تعقیب کې په کورو کې د غاس مضمونونه د استشهدي ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی د کوچني شکل وای په کورو کې خپل همسایگان او د سره بات مرسته کې چا په دغه ساينسي علومو کې پی بیا په مکتب په علومو کې خاصنالي لري دا د معلمین وټه کې درس دی وای او خپل توقف دیونه کې او چې خدای مهربانه د اورب مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان ویني چې دوی هغه تاغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال اوروسه مثلا فکر کاوه چې دا د بولاسم کال زده کوم کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی د دین هغه شتوی هم تن وخصوصي او ما غسی پانتون ته دلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسې تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایسه کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په جوان کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وایي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په کورو کې درس وایي روزانه هغه هم درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډیر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري او هغه اکاډمیک محیط چې هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه دا چې چا چې غړې مونږ غوړي درس وایي خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله کې دې چې اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سوي دي دا به تاسو جبران وکي او د خر امید په امید دوی داس وایي او دا د بي حساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکي چې دوی په بل اهداف کې کامیاب وګرځي مو سي دا د موږ ټول ارمان ارزو ده
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبري وشول موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نمو یار کی دخ پل وجود پر حرونو نمو یار کی پزولنو